السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تروسه 2 لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوې او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نه شي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تلبیب د بنګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پرېکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هېواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هېوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. رابه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي او په ټوله کې انټرنیټ محدود شوی دی.
مونگا وای فای انترنت نسی کم دی ها قطع سیوی دی او پیدی سرا داد مونگا بزنس پر تپا در دلی دی کسی دی سیم کارت انترنت سی کم دی ها غینا مونگا استفاده نو شد والای.
ایران دی افغان کدوالو دی اخراج لڑی تبیا زور ور کرده.
چه دی ایران دولت یو زلبیا دی افغان کدوالو دویم لڑی پیلوی منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زما را روان دی وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی. نو یو کس نسي کولای چې وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي. او
له غزې به هم تازه حال درکو دا چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات هم پیل کړي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند حاجي زید په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د حکم پر بنسټ شوی دی. په بلخ کې د انټرنیټي خدمتونو یو شمېر شرکتونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا محدودیت تایید کړ او وی ویل له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې د کیبل له لارې په دې ولایت انټرنیټ پرې شوی. د راپورو په بنسټ نوري فایبر کیبلي انټرنیټ پروژه په 2001 میلادي کال کې عملي او د افغانستان نږدې 6 ولایتونو ته غزول شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ویلي د اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ شوی. نوموړي د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د اقدام د منکراتو مخنیوي دی او زیاته یې کړه چې کارتیا پیښه شي د هیواد دننه به د انټرنیټي خدمتونو بدیلې لارې چارې برابرې شي. خو نوموړي د بدیلو انټرنیټي خدمتونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په بلخ کې د یو شمېر انټرنیټي خدمتونو شرکتونو او د دې ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې نوري فایبر یا کیبلي انټرنیټ په بشپړ ډول قطع دی. په مزار شریف ښار کې د ندا ټیلیکام شرکت یو کارکوونکی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټول بلخ کې کیبلي انټرنیټ قطع دی. موږ نه پوهیږو ولې طالبانو نه یوازې د انټرنیټ په قطع کېدو د بلخ د خلکو ازادي سلب کړې، بلکې د زرګونو کسانو ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. انټرنیټ ته لاسرسی په نړیواله کچه د هر انسان حق دی او هیڅوک باید ترې دا حق ونه اخلي.
د وای دوی د مزار شریف په خار کې زرګونو کورونو او سوداګریزو شرکتونو ته د وای فای لاله انټرنیټي خدمتونه وړاندې کول، خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي. په مزار شریف خار کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې دی هم نه غوښتل نومي خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې کار او روزګار په ټپه ولاړ دي.
وای فای انټرنیټ نشي کوم دی حق ته سیمې دي او په دې سره د موږ بزنس په ټپه درېدلې ده. که د سیم کارت انټرنیټ نشي کوم دی هغه موږ استفاده نشو کولای، نو موږ هیڅ نه پیږو چې دا تصمیم په کوم بنسټ یا اساس نیول شوی دی. دغه اقدام په ټولو چارو باندې خپل تاثیر اچولی دی.
د وای د طالبان حکومت د دې پر ځای چې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته سانتیا وی رامنځته کړي، د خلکو ژوند ورسته تر بلې له محدودیتونو سره مخ کوي. په همدې خار کې د یو شخصي روغتون یو ډاکټر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وای فای انټرنیټ قطع کېدو د دوی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
خیلی با مشکلات مواجه شده، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندکاری که پیش میایم و باید پیش دکتر صاحبا بریم و پرسنل حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
که څوم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې اوس مهال د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه په خپل حال دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ورلمه خندېخمن دي او په باور یې خایده حکم د دوی ترسیمو هم را ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورلمه پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. دوی د بلخ په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی او د غراضې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندیښنې راپورته کړي. په وروستیو کې په کندهار کې یو شمېر یوټیوبرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امر بالمعروف ریاست ځایي مسولینو په کارو فعالیت بندیز لګولی. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د نوري فایبر د کیبلونو غزول په 2001 کال کې د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت پیل شول. که څوم په لومړي سر کې د افغانستان لوی ښارونو ننګرهار، کابل، مزار او هرات ولایتونو ته دا کیبلونه وغزول شول، خو اوس مهال د دې هیواد 26 ولایتونه د دې انټرنیټ په مټ سره نښلول شوي. د نوري فایبر اصلي مرکزونه په امریکا، چین، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو کې دي او د سمندر لاله کیبلونو په وسیله نورو هیوادونو ته غزول شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
وربشو ایران ته هلته د افغان کډوالو د اخراجولو لړۍ بیا زور اخیستې ده. د تهران والی په دې رابطه باندې ویلي دي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو بهیر به روان وي. د ایران مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه په تهران کې په پېښوا ولسوالۍ کې د غونډې په مال ویلیا د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال په دې اړه سخت اندېښمن دي او یو شمېر نور چې افغانستان ته ستانه شوي د ایراني پولیسو له سخت چلنده شکایت کوي.
د تهران والی اعلان کړی چې ل پلازمینې بډیر ژر افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د استولو دوهم پړاو پیل شي. د ایران مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق متمدیان د سپتمبر په 15مه د تهران په پېښوا ولسوالۍ کې د ویغونډې پر مهال وویل چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ لا هم په شدت روانه ده، خو دغه هیواد چارواکو د دې پلان د لومړي پړاو د پلي کېدو سیمه نه ده مشخصه کړې او د دې مسلې د دوهم پړاو د پیل کېدو د وخت پاړې هم لا څه نه دی ویلي. مهر خبري اجانس د تهران د ولی له قوله لیکلي چې له تهران د افغان کډوالو له ډلیز اخراج نه وروسته لږ تر لږه 3000 درسي خوني خالی شوي او د زده کوونکو شمیر کم شوی. په راپور کې محمد صادق متمدیان ادعا کړي د هغه افغان کډوالو چې عامه سرچینی مصرفولي له اخراج وروسته د غلطو وس په جرمونو کې د پام وړ کم راغلی او د غراز د وړو په لګښت کې شاوخوا 15000 ټن سپما رامنځته شوي او ایرانی کارګرو ته کاري فرصتونه زیات شوي. که څه د غیرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو چې د کارګرو د کمښت لامل آن یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. له تهران د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د دوهم پړاو د پیل کېدو په اړه د تهران د والی اعلان د غلطه میشت افغانان سخت اندېښمن کړي. په تهران کې میشت افغان کډوال عبدیان سیفی ازادي راډیو ته وویل
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویم لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې دا سې چې زما را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی، نو یو کس نسی کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي او امکانات هم هلته په وطن کې نسته دي. سنځې دلته هم په ایران کې شته دي، لکه افغانان نسی کولای چې د نانوی نه ډوډۍ واخلي یا هم کارتي بانګي ولري. دوی روغتیايي مشکلات هم ډیر دي.
حفیظ الله شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ایران کې له 15 کال ژوند تیرولو وروسته افغانستان ته ستون شوی وای. ایرانی پولیس افغانان سخت زوروي.
د ایران پولیس افغانان ډیر زوروي. کله چې ونیسي 15 یا 10 میلیونه تومنه ترې اخلي، سیاوازې د پیسو اخیستل دي. موږ چې کله د افغانستان پولی ته راورسېدو، دلته هم د خروالی په دروازه کې لموږ یو یو نفر نه 2 میلیونه تومن واخیستل، ځکه کور یې نه کړی، کارونه دې نه کوي. دوی افغان کډوال ډیر سخت زوروي.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سرپناه د نشټوالي، بیکاری او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړو. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادباو او کډوالو چارو عمومي رئیس نادریار احمدي د روان کال په جوزا کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو اعلان وکړ. وی ویل له دې وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته د زده کړو او روغتیايي خدمات نور کول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو درې میاشتو کې له ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا شته چې ډیر یې افغانان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کاغذ نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني ورسپانو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د استلو بهیر پراخیږي. دا خبره د دغه واد کورونی چارو د وزارت په حواله ورکړل شوې ده. یو شمیر افغان کډوال چې په پندغالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دا کډوال هم شامل دي او ممکن دا بهیر تر دوی هم پراخ شي. داسې مال چې د جرمني د کورونی چارو وزیر خبریالانو سره خبرو کې یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړی یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالفي شي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دی ټارګیټ کوي یا پنخه کوي او هغه دې تلیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه د هغې سي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په پنځغالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصن جرمنی ته په قانوني شکل راغلی ما د قبر څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کې چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بیرته لیږدول مونه او راتلونکي له منځه وړي، بلکې ژوند ته موجودي خطر پیښوي. د افغانستان اوسنی حالت منلو نه دی. دا اوسنی اخري اسوني پریکړې چې د افغانانو بیرته استول په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیلډ ورسپانې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه د طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري، او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتاک راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم او تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15 ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي، او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي، خو قصدن دي د مرکلې ته نه استوی
د یادونه ده چې جرمنی تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکاري افغانستان ته بیرته لیږلی دي. دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
له خبرونو ور اخوا
اسرائیلی ځواکونو د غزې ترانګې پر غزه ښار له درنی او ای بمباری وروسته د پلیو ځواکونو عملیات پیل کړي. د عملیاتو په لومړیو ساعتو کې د غزې په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. اروپایي ټولنې له دې عملیاتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به بندیزونه ولګوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزې پر ښار د اسرائیل د پلیو ځواکونو عملیات روان دي. مخکې تر دې چې د عملیات پیل شي، د شپې په مخه اسرائیلي الوتکو هلته بمباری وکړه. رویټرز ارانس په سیمه کې د فلسطینیانو په وینا راپور ورکړ چې ویلي دي دا د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر ټولو سخت بمباردمان و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو چارواکی ویلي دي چې پلي ځواکونه د غزې ښار په لور په حرکت کې دي او په راتلونکو ورځو کې به د پوځیانو شمیر زیات شي چې هلته د حماس له شاوخوا 3000 وسلوالو سره مقابله وکړي. اسرائیل په دې باور دی چې د غزې په ښار کې تر مځکې لاندې د حماس مرکز دی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس په اکسپانه کې لیکلی دی چې غزه سوځي او هلته د دوی ځواکونه په زړورتیا جګړه کوي چې برامته خوشی کړي او حماس وځپي. د دې برید له پیل مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر اسرائیل د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. د اسرائیل دننه جنو پوځي قمندانانو وویل چې شاید دا لویه تیروتنه وي، خو تل ابیب حمله پیل کړه. رویټرز ارانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په وینا څرګندوي چې له دې حمله سره مخالفت نه دی کړی. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتو تحقیقاتي کمیسیون وویل چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه کړې. د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو دا ارزونه جعلي او له شرمه ډکه وبلله. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د نن ورځې د برید په لومړیو ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي چې اکثر یې د غزې په ښار کې وو. رویټرز اژانس داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې خلک د ړنګو شویو ودانیو د ډیرانونو سر ته خیشي او قربانیان له کنډوالو راباسي. په دې تصویرونو کې یوه ښځه هغه وخت چیخې وهي چې د یو ماشوم جسد راویستل شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. اسرائیل وایي چې حماس ډله د سیمې له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. له دې ښار نن ګڼ خلک په موټرو، خرګاډو او پښو د غزې د جنوب او لویدیځ لور ته روان دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې کمشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسرائیل نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پینهو نن خبریالانو ته وویل چې کمشنران به سبا د اسرائیل په وړاندې د اقداماتو یو بسته تصویب کړي. هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسرائیل او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړو کسانو ته پرېږدي. ملایبت الله خونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی پکې ویلي باید داسې کسانو ګمارل شي چې د طالبانو نظام ته ګټه ورسیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي ډیری وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې طالبانو پورې تړلو کسانو څخه ډکیږي. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او داندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپان خبر کړی په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی ونه سي عمومي باور بل لاسه ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر تای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مشت ګټه راوړي او زموږ په نه په وي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر اصول بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژې نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زتا موټر پلاس ور کړی دی واچې بوزه په بازار کې زخم ځان تباکي مغه تباکي نور خلک تباکي
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ډکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلای نه شو.
د کابل ښار ای بی میرمنی اوسیدونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
"ایو خوارا برادرا کله ما وظیفه داشتیم، نگا بعد اومدن طالبو بیکار هستیم.
موږ ټولو خوند اورونو دندې درلودي. د طالبانو لراته ګرستر ټول اوسګار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي. که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ، یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي."
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي. او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لاله هلمند ندالی ولسوالی څخه خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پمبا په 2500 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ سو چې موږ حاصلات واخلالي دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوتا جامع سکول چه مدیا دنی ولایت دی. ما نظر خدا غدا سی خاطر پیشنو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلق ډیر مصرف هم کی خوا کخ یا سیدی کله یا غاسلات ورنه کی دا دی نه په هیول وج سخر. نو دی ما نظر دا غدا دا خلق ته سی کوم خلق کارون گد دوست بعد په هوای ور کول سی فار ول سوادی کی بعد انجنیران وی هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپ ډېر کنټرول کوي، نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو دایما نظر السلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکمل یم د خوست ولایت څخه.
زه د انجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.